څخه است.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوسنی رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د روانو اعتراضونو لسوار لسم شپې سره هم مهاله ویلي هیواد د ایران د آزادۍ لپاره مرستې ته تیار دی. ترامپ د شنبه په ورځ د مرغومي په شلمه په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې په یو پیغام کې لیکلي، ایران شاید تر بل هر وخت آزادۍ ته نږدې شوی وي. د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. په همدې حال کې تیر شپه له ایران څخه خبره شوې تصویرونه او راپورونه شي چې معترضان یو ځل بیا د بیلابیلو شارونو سړکونو ته وتلي دي. په تهران کې د سعادت آباد، هروی، شریعتي، راهن، بلوار فردوس او پونک سیمو کې د اعتراضونو ویډیوګانې خبرې شوې دي چې پکې خلک د اسلامي جمهوریت پر ضد شعارونه ورکوي. راپورونه وایي چې ورته اعتراضونه په تبریز او رش شارونو کې هم شوې دي. همدارز د معترضانو د غونډو پر سر د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو راپورونه ورکړل شوې دي. په یو ویډیو کې چې د تهران د اشرفي اصفهاني واټ اعتراضونه شي، یو الوتونکی شای ښکاری چې د حکومتي ځواکونو د څار ډرون بلل کیږي. د طالبانو د کورنی چارو وزارت د ترکیې د پولیسو هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی افغانستان لا هم د هیروینو لویه سرچینه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالمتین قانې پرون شنبه کورنیو رسنیو ته وویل د اسلامي امارت د مشر د فرمان پر بنسټ د دې وزارت وکړو د نشه یي توکو پر ضد جدي او پراخ عملیات پیل کړی دي. نوموړي ټینګار وکړ هغه کسان چې ادعا کوي افغانستان لا هم د نشه یي توکو نړیواله سرچینه ده، د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خبر نه دي. عبدالمتین قانی هم در رسویل چې په افغانستان کې د مخدر موادو تولید 15 سلنه کم شوې ده. د ترکیې رسنیو د خپل هیواد د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې افغانستان لا هم د هیروینو اصلي سرچینه ده. په بغلان ولایت کې طالب چارواکي وایي چې په روان مریض کال کې په دغه ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 115 مړه شوې دي. په بغلان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر قاری نذیر الله عابدی پرون شنبه دولتي خبري آژانس باختر ته ویلي چې د سش کال د حمل میاشتې له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 115 مړه شوې او 640 نور چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوې دي. د موبایل د موټر چلوونکو به احتیاطي د سړکونو خرابوالی او تنګوالی او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د دغو پیښو عوامل بلل دي. په همدې حال کې د برښان ولایت پارګول وسوالي کې د ترافیکي پیښې له امله د یوې کورنۍ 15 غړي مړه شوې دي. د دې ولایت ځای مسؤلانو پرون شنبه رسنیو ته وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ له سړک د یو موټر د اوښتوله کبله د ارګول وسوالي تاقي کلی ته تیر مشوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام یو مشر مولانا سلطان محمد چې د جمعې په ورځ په بمی برید کې ټپي شوی وو پرون صبر وکړ. د جنوبی وزیرستان د پولیسو چارواکو وویل چې د مولانا فضل الرحمن په مشهد د جمعیت علما اسلام ګونځای مشر مولانا سلطان محمد د وانه په کانه چینه کلی کې له جمعه څخه دراوتلو په محل په بمی چاودنه کې ټپي شو، خو د ژورو ټپونو لکبلې پرون پروختل کې سا ورکړ. تاسو زموږ جغله ازادي رادیو اوري. هند په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت طالب استازي تسپارلې. د هند او طالبانو د اړیکو د توډیدو وجه څه کېدای شي؟
د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغې ورځې نه زیات شوې دي. د کوم ورځې چې پاکستان او د طالبانو روابط خلپل شوې دي.
د پاکستان د بخښنې د نړیوال سازمان غوښتنه د افغان پناه غوښتونکو نیونی او جبري استنی ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیايي اړتیاوې زیاتې شوې. په دې حال کې ډیری افغانانو سندلې ته مخه کړې.
یو گاونډي هغه مسلمان کله ناکله مختلف دسترو راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم.
د ایران د ورستیو تحولاتو حال هم درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت خپل یو ډیپلوماټ نور احمد نور د نوی ډیلی په سفارت کې د سرپرست یا شارزدافر په توګه ګمارلی دی. دا د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د دوی لومړنی ډیپلوماټ چې هند ته یاستوي نور احمد نور چې مخکې د طالبانو د باندنوي چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې رئیس و د خپلې نوې دندې د پیل لپاره د هند پلازمینې ته رسیدلی. نوموړی د طالبانو له باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی سره د هند یو ونی سفر په لړ کې د طالبانو په پلاوي کې شامل و. نور احمد نور وروسته له هغه په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت واګې په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې د طالبانو درې مهم وزیران د هند په رسمي بلنه د غهوا ته لاړل. د تیر کال د اکتوبر په دوهمه اونۍ کې د طالبانو د باندنوي چارو وزیر امیر خان متقی د هند په رسمي بلنه د غهوا ته له سفر وروسته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی هند ته لاړ. هند د عزیزی د سفر په لړ کې یو افغان شرکت له یوې هندۍ کمپنۍ سره د درملو په سکتور کې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت هوکړه لیک لاسلیک کړ. ورپسې د طالبانو د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی هند ته لاړ. هند ته د طالب چارواکو له سفرونو سره هم مهاله د طالبانو او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې. ځینې کتونکو د هند او طالبانو اړیکې د طالبانو او پاکستان د اړیکو له ترنګلتیا سره به ارتباط نه بولي. د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زیدی موضوع ته اشاره کوي، وایي چې هند طالبانو ته د یو قوت پسترګ ګوري او طالبان بیا له دې اړیکو سیاسي ګټه اخلي.
از ما په فکر دی افغانستان د موجوده حکومت او د هند ترمنځ د تعلقاتو ګرمیدل د دې شاته عوامل د سیاسي تجارتي او د خلکو د رابطې نه زیات د پاکستان او د طالبانو ترمنځ هغه بحراني روابط او تعلقات دي. خو تلته د طالبانو سره روابط جوړېدل د هغه ورځ نه زیات شوي دي، د کوم ورځ چې پاکستان او د طالبانو روابط خل پر شوې دي. اوس د افغانستان او پاکستان روابط داسې حتی رسیدلې دي چې دوی یو بل ته کار کول غواړي، یو بل ته د جګړو د لارې یا د یو بل باندې بریدونو د لارې ډېر نقصان شي رسولی، خو ذهني طور باندې یو بل پریشانول غواړي.
هندی رسنۍ په ډیلی کې د شارزدافر په توګه د نور احمد نور ګمارنه د افغانستان د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ د اړیکو د پراخولو د هڅو دوام بولي. په تیره بیا د بشري مرستو او روغتیا په برخو کې د دسمبر په شلمه د طالبانو د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی ویلي و چې هند د افغانستان د اړتیا وړ درملو پر یو مهم شریک بدل شوی دی، ځکه له پاکستان سره اړیکې خرابې شوې دي. نو موږ وویل چې افغانستان غواړي له هند سره د همکارۍ نوې با پرانیسي. د دواړو هیوادونو اوږدمهاله اړیکې او د روغتیا په برخه کې د هند باور وړ رول وستایه. د سرګندونې هغه مهال وشوي چې نو وړې په نوې ډیلی کې د روغتیا نړیوال سازمان د دودیزي درملنې په دوهمه نړیواله سرمشیزه کې د ګډون لپاره هند ته تللی وو. د دې سفر په مهال هند یو ځل بیا له افغانستان سره د دوامدارو بشري مرستو شبنه تازه کړه او ټینګار یې وکړ چې د درملو او روغتیايي مرسته د دواړو هیوادونو د اړیکو مهم بنسټ جوړوي. د طالبانو او هند ترمنځ د اړیکو له نږدې کېدو سره سره هند لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په هند کې د میشتو افغانانو په تیره بیا افغان محصلانو ستونزې زیاتې شوې دي. هغوی تمه لري چې په هند کې د افغانستان د سفارت د فعالیتونو د زیاتېدو له کبله به د دوی ستونزې کمې شي. په دې اړه په هند کې یو میشت افغان شیرزاد تیر شپه آزادې رادیو ته وویل،
د افغانستان د اوسنی وضعیت او له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نشټون لامل افغان محصلین په هند کې د زده کړو ترڅنګ له بیلابیلو جدي ستونزو سره مخ دي چې د هغوی پر تعلیمي راتلونکي مستقیم اغیز لري. له جدي ستونزو څخه چې افغان محصلین په هند کې ورسره مخ دي، د ویزی ستونزه ده. هغه محصلین چې د رخصتي کورنۍ ستونزو یا بیړنۍ حالاتو له امله افغانستان ته ستنېږي، د بیرته هند ته راتګ پر مهال د ویزی له جدي مشکلاتو سره مخ کیږي. په ډیرو مواردو کې د دوی ویزه یا رد کیږي او یا هم په ډیره سختي او اوږده پروسه کې ورکول کیږي، چې دا حالت د هغوی د زده کړو دوام له جدي ګواښ سره مخ کوي. سربیره پر دی افغان محصلین د قانوني نامعلوم وضعیت او له امله له رواني فشار او دوامداره اندېښنې سره ژوند کې د ویزې د تمدید ویره د اگزیت امکان او د بیرته افغانستان ته د جبري ستنېدو خطر د دې سبب ګرځي چې محصلین خپل تحصیلي تمرکز له لاسه ورکړي او د راتلونکي په اړه ډرمن نه وي. همدارنګه د زده کړو د فرصتونو کمښت هم یوه بله ستونزه ده. د سیاسي وضعیت او ډیپلوماټیکو ستونزو له امله افغان محصلین کله نا کله له بورسونو، څیړنیزو پروګرامونو او نړیوالو تعلیمي فرصتونو څخه بې برخې پاتې کیږي یا یې لاسرسي ډیره محدوده وي.
په هند کې میشت افغان شیرزاد بود.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وای په افغانستان کې د حواله سړې دو سره د خلکو روغتیاي اړتیاوې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې په تیر کال کې د افغانستان یو شمېر روغتونونو ته مرسته رسولې. څولش تلش 200 زره هغه کسانو ته چې د واورو له عملی روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محدود شوی اسانتیاوي برابر شي. دا په داسې حال کې چې د تیر دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویندوی په هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغيو د زیاتېدو خبر ورکړیو. د دې موضوع تفصيل د اکرام الله اکرام پراپور کې وابري.
په افغانستان کې د حواله سړې دو سره د روغتيي اسانتیاو د کمخ او موسمي ناروغيو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتيان نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي په افغانستان کې د حواله سړې دو سره د خلکو روغتيي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري نه هم خبر کړي ویلي د تیر 2015 کال اکتوبر رئیس د افغانستان په 15 ولایتونو کې 193 روغتيي مرکزونو ته 230 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولي او دا بلک تر لګه د 200,000 هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو لامل یې روغتيي خدماتو ته لاسرسي محدود شوه. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حواله سړې دوه بیلابیل ولایتونو کې د واورو ورېدل لامل د روغتيي خدماتو د نشوالي په برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي او دی وضعیت د کورنۍ په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړي. سړه هوا، د لارو بندخ او روغتيي اسانتیاو ته محدود لاسرسي هغه څه دي چې خلک یې لامل شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکو سید رضا زادی راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتيي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دي چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي.
برف هم ښه زیات
دی وای دلته واور ډیره زیاته ورېدلې ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتيي اسانتیاوي صفر کیږي. په بازار کې واز یو ډاکټر شته هم د غاخونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لري دي. که امکانات وي ماینه خانی ترازی او کنوي ناراضي. دلته په لور پروتو سیمه کې په ژمي کې د ډاکټرانو او روغتيي اسانتیاو نه موجودت معمول دي. د پلازمینی کابل یو اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشومي سخت سینه بغل دی او څو واره صحت طفل روغتون ته وړي خو لانه دی ښه. هغه وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سرد است.
زمان خونه تیره سرده ده. در ماشون به لغوس سخت زینه بغل ده. حیرانم چه در زمین در پایت سو بکم. زمان اقتصادی وضعیت هیچ کنه ده. دکتر تمیو ور راته وویل چه سینه بغل ده. دو زلمه صحت طفل تیو ور شربتون ایراک رل خور سرکنه سو.
شربت دادش جور نشد.
که څومره طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه د 13 دسمبر په 13مه طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو ته ویلي چې په ورستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې ولکه کسان د هوا د سړېدو لامل په موسمي او تنفسي ناروغیو وخت شوی چې زیاته برخې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک او نړیوال مرستو د کمښت لامل په دې هیواد کې لاړوړان دي. روغتيي اسانتیاوي تر بل هر وخت کمی شوی. د 13 دسمبر په سل رښتمه د روغتي نړیوال سازمان دبليو ایچ او او همکاري ادارې د روغتي کلستر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالی کسر لامل د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1,515 روغتيي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوی او یا هم په بشپړ ډول بند شوی دي. په راپور کې راغلی چې لدی عمل لک تر لګه 3.9 میلیون خلک اغیزمن شوی. لدی وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یونیچسیار ویلي و چې د افغانستان په د شولایتونو کې 13.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن په یو سات واټن لاره کې هم لومړنۍ روغتيي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهی. د وې شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د خپل سری نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سمدستي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یوه پرانیستې لیکې چې د جنوري په 9 خپور شوی د دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې ډار ترلاسه کړي ترڅو هغه کسان چې نړیوالې ساتنې ته اړتیا لري د بشري حقونو له معیارونو سره سم ترې ملاتړ وشي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د نیونو او جبري استنې بهیر لا هم په شدت روان دی. تفصیل په دې راپور کې
په پلازمین اسلام آباد کې میشه افغان کډوال وایي د افغانانو د نیولو جبري ریپورت د لړۍ شدت یې ژوند سخت ستونزمن کړی. افغان ماشومان د دې وضعیت له امله خونځې او تلتلو پاتې شوي. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي شنبه د جنوري لسم ازادي راډیو ته وویل ان هغه افغانان چې ویزه لري هم د پولیسو له ناوړه چلنده په امن نه دي.
ما و خانوادیم بسیار با
دی وای موږ دلته سخت ستونزو سره مخ یو. زما اولادونه چې د خونځي په دوهم ټولګي کې وو اوس د افغانانو د ریپورت کولو لامل خونځي ته لتلو محروم شوه. موږ د داسې پی خوشاهدان هم یو چې ان ویزلرون کې کسان هم نیول شوی دي. کوم ځای کې چې زه اوسېګم لدی ځای ډیر کسان ریپورت شوی دي. پندې خار کې بل میشت افغان خبريال احمد سمیم نیمی وایي په ورستي ورځو کې په دې هیواد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیز شوه او د پلازمینې لبیلابلو سیمه افغانان نیول کیږي او د جکم په نوم د ریپورت مرکز تاسوول کیږي. نیمی ازادي رادیو ته وویل چې نو موږ هم تر دې مخکې نیول شوی او
متاسفانه وضعیت
دی وای لبد مرغه وضعیت ډیر داندېخنی وړ دی. په ځانګړي ډول هر ورځ افغانان نیول کیږي. همدانن سهاروم یو افغان خبريال د پولیسو لوري نیول شوی. زه هم مخکې نیول شوی او خو رو صدر سنیزو همکارانو په هڅو بیرته راخوش شوم. سوند ټوله د ویزو نه تمدید جوړ کړی د چيله یوې خادوی د ویزی تمدید بند کړی او لبل لوري د نیولو لړۍ تیز کړی.
افغان ها در پاکستان شون
داندېخنی په داسې حال کې دي چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو د خپل سر نیونو او جبري ریپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاص لیک کې چې د جنوري په 9 د بخښنې نړیوال سازمان په ویپاڼه خپور شوی دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو شړل ودروي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري د نړیوالو بشري حقونو له قانون سره سم خوندي شي. دا سازمان زیاتوي پاکستانی چارواکي باید ډاډ ورکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حقونه خوندي دي. په ځانګړي توګه خپل سری نیول او د کډوالو له کمپونو او د هغوی د استوګنې ځایونو څخه د شړلو څخه ډډه وشي. په راپور کې راغلي چې دغه راز د افغانانو د پیسو او شخصي شتمنیو د لیک په وړاندې سخت محدودیتونه لګیدلي او په ډیری مواردو کې خلکو ته د خپلو وسایلو او مالونو د راټولولو فرصت لا نه دی ورکړل شوی. لدی وړاندې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم په پا پاکستان کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې و ویلي و چې د ایستلو ویره په پا پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. دغه سازمان د جنوري په 1 په یو راپور کې ویلي و چې په پا پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیولو کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستان نه لکه 13,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوی دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکروسه د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون د تیر جمهوري حکومت یو شمېر امنیتي ځواکونو خبريالانو مدني فعالانو د امنیتي او سیاسي ستونزو او د غراز د کډوالۍ د دوسیو د پرمخړلو لپاره پاکستان غوړه کړو خو له تیرو نږدې 18 رئیسي په هغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید لامل دوی د نیولو او ایستلو له جبري ډیپورت سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. هغه د نړیوالو قوانینو له مخې د سولیز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفاف څیړنې وشي. د بشري حقوقو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو له مخې محاسبه وشي. نموړي په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېده د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وبالا او ویل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې مستند وي. همدارس د ضروري او بیړنیو خدماتو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسې په ایران کې انټرنیټ او د اړیکولاري په بشپړ ډول پرې شوې دي. همدارس د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پاترسېدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 راهیسی په ټول هیواد کې په خنډي ډول معترضان ځپلي چې پکې د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو چرایي وسلو او بوشینون کو موټرو وشک به یوون کې غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان تیت پرک و بیروي او مجازات کړي. د بشن نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړورتیا د لسیزو ځپنې په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خنړی چلن سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نسی او وحی ټکوي. د بشن نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت حسب للی چې د معترضانو په وړاندې د خنړی ځپنې کچه پټکړي او دا اقدام غندلې دي. په اعلامیه کې راغلی چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخنیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلار هواروی. د بشن نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پریکېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره لدی چې بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړي، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امنی ورانکاری او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان ور وپیژني چې دوی د امریکا او سیهونیستي رژیم اجیر ترهګر او ورانکاران بولي.
له خبرونو ور اخوا
پرون د پېښور په پریس کلب کې د منځنۍ کورمی اوسیدونکو په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج وکړ. هغوی ته ویل شوی چې له خپل مينو ووځي. لدې سره په یو وخت د تیرا میدان اوسیدونکو ته پوز ویلی چې لخپلو مینو ووزی. پرون غنی کورنۍ د پېښور لور ته کډه شوې. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواره په دې اړه نور حال راکوي.
ما چې صبر خلکو سره خبرې وشویل ته کې د تیرا میدان مختلف حکومتونه راغلیو، هغه ډېر فریاد په دیو کې چې دا مونږ دویم وار کډوال کګو. لکه په خیبر ضلع کې 2013 تر 2014 پورې عملیات شوي او د تیرا میدان خلک 2014 کې د ټول تیرا میدان کومونه دارا خالی شوي او اوس چې دویم ځل دوی کډوال کېده نو ایسو کم دا سينو چې غوی په خوشاله را روانو، بلکې هر سړی دا فریاد کوي چې موږ سره بل څه لار نه وپاتې، مطلب دا چې امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې وي، ماستر ګولې را پریوتی او دوی دا وی چې مونږ ډېر امن پاسونونه وکړل او د پوځي عملیاتو مخالفت مو وکړو، ورسره مطلب دا چې مونږ امن کمیټې هم نه جوړولې. خو حالات دې ته جوړ شو چې بیا موږ مجبور شو او مجبورې نه مطلب چې موږ روان یو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي بې وزلۍ اړ کړي چې په ژمي کې د ځان د تودولو لپاره سندلې کیشتي چې په خبره په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. خودی دا هم وایي چې ان په دې اندازه د کم سکرو برابرول هم ورته ستونزمن دي. ډاکټران بیا خبرداري ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول د سکرو نیولو خطر لري چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب کېدای شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستی ورترغاړه د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ایږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولېږي، خو وېرېږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
دا زیاتوي چې دا مال دی او خروار لرګیو بیا شاوخوا دیارلس زره افغانۍ او د یو ټن ډبرو سکرو بیا شاوخوا اووه زره افغانۍ ده، چې په خبره یې د پراخې بیکاري او بېوزلۍ له امله یې ډیری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. له ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دې هم نو غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري، اړ شوي چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله موږ ته لږ د سکرو اور راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړیږي، له دوو بلستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډیره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډیری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هواریږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کیښودل کیږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډیرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کار ول د سکرونی ولو خطر لزان سره لري چې په زینو مواردو کې اند مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د زینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي رادیو ته وویل
در ابتدا سردردی به مریض
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدواله ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او ان ناڅاپي بيوخي ور باندې راځي. هر کارونه چې باید ونی شي دادی چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د ور ترڅنګ وېد کېدل او پسکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دادي چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکي هوا ته وستل شي، ل خپل سری درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ به وخوي باید شر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سونتو کو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوي په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګنده ډول زیاتې شوې دي او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وه چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي میلمه د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبد الوهاب چپان نومیږي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیره کړې، او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی دی، غټ کلی دی. په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم، او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي، څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو غلری موقعیت لري، او د مرکخیلو تنگه د دې کلی د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلی دی، هغې خوا یې هم کلی دی چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري، او همدغسې تودوخه هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي، او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي. درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو، او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي، نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هېواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي، بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دی دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکزیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکزیلو کې په پنځو کلونو کې ووایا، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه، دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارچه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې وو، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد مونږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلی ده، او اوس یم چې دی ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. هغې په څنګ کې نورې آبدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې، او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زمونږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زمونږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی ونځي ته ونور شي. نو زه د مسلکی ونځي په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړم او هلته مې چې دی درس شروع کړ. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته به حد ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټی کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت د پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي و.
چانسونه نور هم و چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خدا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامین په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتات په نامه باندې یادېدو، دا موږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغللو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیست کې زده کړی و او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیستو څخه راغلي و او زراعت پوهنځي کې زموږ سره و زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دوران بیا څنګه و؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیست په ارتباط باندې خبره درته وکړه د داخله سموت خبرې دي، خو ما پکې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، د په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
اپان صاحب څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکئ؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول. په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی یا لږ څه داسې په کارېږي نه، خو ونه شو. په هغې کې مونږ 163 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسو خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي و. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دی هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره د محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې من 163 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نه شلېدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ او د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي، چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه به ځینې استفاده سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوو، مونږ به کله کله ادارې ته وتلو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که پول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که یې لیلیه وه او که یې تدریسي وه، که یې ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورې سه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بېدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې 18 استادانو PhD درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یادېدو زمونږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و، او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و، لابراتوارونه یې ډېر مجهز و. او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو، او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. مونږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا مونږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې 15 مضمونونه مونږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما 3 مضمونونو امتحان ورکړی و. د تستونو نمرې مې پوره وې، از ریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقی بلل کېدل، مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقی هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی، او اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي، چې یو د هغې جلولې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسه کوره مدان،
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
داود آزادی رادیو میلمه عبدالوهاب چپان.
دا چیز زان لیونه تم داز تم شم دخ پل زان چیز زان لے ونے کم داز تن شم دخ پل زان سدے سو رسموں تم شم دخ پل زار